ستړي مشهي د مشال ریډیو یو بل خبرونه کې ستاسو قربان مجید بابر او تکنیکی همکار اسحاق امیری ستاسو په خدمت کې حاضر دي. روانه خبرونه کې په باچا خان پوهنتون د برید ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال راپورونه اوري. د دې خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به مشالونه د صلح پاړه باندې د شاهین بنیري خبرونه هم اوري. خو اول خبرونه کړمبې د مشال د لسو بجو د خبرونو لنډ سرټکی. د پاکستان پوځ وایي په باچا خان پوهنتون د برید کوونکو په اړه مهم معلومات ترلاسه شوي. افغانستان په باچا خان پوهنتون د وسلوالو لخوا برید په سختو ټکو غندلی. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنایي په تهران کې د سعودي عرب په سفارت شوی برید غندلی دی. او ست مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې ISPR ډایرکټر جنرال عاصم باجوا ویلی دی چې تیر ورځ چارشده کې په باچا خان پوهنتون د برید کوونکو په اړه مهم معلومات ترلاسه شوي دي. تیر ماسخوتن په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د بنا پر مهال جنرال باجوا زیاته کړه،
جب وہاں پر فوج پہنچی تو چارو دہشت گردمی زندہ تھے،
چې هغه لته کې پوز ورور رسیدو نو لا هم سلور واړه تراگر ژوندی وو. هواوی په هاسټل کې رایسار کړی شو او چاچی دوی تیار کړی وو او چاچی دوی سره مدد کولو. د دې ټولو په اړه مونږ سره تر ډیره حده معلومات راټول شوی دي.
ایک دہشت کے گرد کے مرنے کے بعد بھی اس کے فون پہ کالیں آ رہی تھیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ افغان سے میں تھی.
خغلی باجوا وویل چې د وسلوالو پر ضد د ضربیاده په نامه عملیات ډېر په کامیابۍ سره روان دي. تر دا مهال د دې پیښې د تفصیل په اړه د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت د پاکستان د کورونو چارو د وزارت لخوا کوم رسمي بیان مخې ته نه دی راغلی. تیر ورځ چارشده کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو د برید پر ضد په سوات، کراچۍ او د ملک په بیلابیلو برخو کې د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کارکوونکو ترڅنګ د مدني ټولنو فعالانو احتجاجي مظاهرې کړې دي او د صوبایي او مرکزي حکومتونو نه د تعلیمي ادارو د ټینګ امنیت ساتلو غوښتنه کړې ده. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کارکوونکو لخوا جوړې شوې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د یاد ګوند د زده کوونکو د فیډریشن صوبایي مشر آفتاب شیرانی مشال ریډیو ته وویل،
په ای پی ایس پېښور اټیک سوی وو، په هغه کې مزمون ماشومان وزل سوی وو، بیا په هغه په نامه باندې سي ضربې عذب آپریشن شروع سوی. د دغه ضربې عذب آپریشن ګټ خالی تر پنجاب پورې محدود ده. په نورو صوبو کې د دغه ایس سیفتي نسته، خو په ضربې عذب کې پښتانه د خپل کوروزه واوښتل، خو ګټ تر اوسه موږ نه ده ترلاسه.
د دې پیښې په اړه پرون د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د درې ورځو وفاقي حکومت د یوې ورځې او عوامي نېشنل ګوند د لسو ورځو د ویر اعلان کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل وایي چې تیره ورځ په باچا خان پوهنتون د وسلوالو لخوا برید ظاهرا یو جنګي جرم ښکاري. تیره ورځ د یاد سازمان لخوا خپور شوی یو بیان کې راغلی چې عام ولس قصدن په نښه کول د بشریت د نړیوال قانون د اصولو خلاف ورزي ده. د پاکستاني طالبانو مرکزي ویان محمد خراساني دا برید په سختو ټکو غندلی، خو د طالبانو یوې بلې ډلې د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. خو د امینستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا لپاره مشره چمپا پټیل وایي چې د دې برید ذمهوار چې څوک هم وي، د هغوی لخوا په دې برید کې د عام ولس د ژوند سپکاوی شوی دی او زیاتوي چې په پاکستان کې فعالو وسلوالو ډلو لپکار دي چې د بشریت دا ډول سپکاوی بند کړي او په ډاګه دي دا ژمنه وکړي چې عام ولس به نه پنخه کوي. میرمن پټیل په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د عام ولس د خوندي ساتلو لپاره دي ممکن ګامونه پورته کړي. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار تیر ورځ په چارشده کې پر باچا خان پوهنتون حمله وغندله. د ملي امنیت شورا د مطبوعاتي دفتر خبرپاڼه وایي چې دا حمله د ډیورن دواړو خواوو ته خلک د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې پر پلویانو حمله ګڼي. تیر ورځ سهار وسلوالو کسانو په باچا خان پوهنتون کې د زده کوونکو په یو حاصل حمله وکړه چې شل تنه پکې ووژل شول او 50 نور زخمیان شول. د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې د حملې مسؤلیت اخیستې او ویلي دي چې دا حمله په قبایلو کې د پاکستان د پوز د عملیاتو په جواب کې کړی ده. افغان چارواکي وایي چې تیر ماسخوتن په کابل کې د طلوع ټلویزیون د کارکوونکو په یو کوسټر ترسره شوی موټری ځانمرګي برید کې اووه کسان وژلی شوي او 25 نور ژوبل دي. تیره شپه د کابل د امنیت مشر عبدالرحمن رحیمي د مشال ریډیو افغان څانګې ته د دې پیښې د تفصیل په اړه وویل،
یک اراده موټر خواستره یو کاستر موټر د ډوبلی د برخې روان و چې یو سراچه کورولا موټر راځي او د تک پر مهال په عمومي لاره کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنې کې د دوو ښځو په ګډون 8 تنه شهیدان کیږي او 25 تنه ټپیان دي.
په افغانستان کې د رسنو سره کار کوونکو خبریالانو په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو نه غوښتنه کړې ده چې د رسنو په اړه خپله تګلاره باندې بیا کتنه وکړي. افغان طالبانو د دې برید پلا پر غاړه اخیستې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی په تهران کې د سعودي عرب په سفارت حمله چې د روانې میاشتې په پیل کې وشوه غندلې او پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا ډیر بد کار و. په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر تر پانسه وروستو په تهران او د ایران په ځینو نورو ښارونو کې قهرجنو خلکو د سعودي عرب په سفارت او قونسلګرو حملې وکړې. د دې حملو په ځواب کې سعودي عرب، بحرین او سوډان له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې. متحده عرب اماراتو له ایران سره خپل روابط محدود کړل او کویت له تهران خپل سفیر وویست. او وروستی خبر دا چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې مجلې د هغه برتانوي وسلوال چې د جهادي جان په نامه پیژندل کېدو او د اغوا شوو کسانو د سرونو غوڅولو په څو ویډیوګانو کې هم څرګند شوی و د وژنې پخلی کړی دی. د سایټ په نامه هغه تحقیقاتي ډلې چې د ترهګرو په فعالیتونو نظر ساتي ویلي دي چې یادې ډلې د انګریزۍ ژبې په خپلې یوې مجلې دابق کې جهادي جان چې خپله نامه یې محمد اموازی وه ته د خراج عقیدت یوه لیکنه خپره کړې ده. دغه ډلې ویلي دي چې جهادي جان د تیر کال د نومبر په میاشت کې پراخا ښار کې وژلی شوی و. د مشال د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې خبرونه ځینې مهم موضوعات دي. د پاکستان پوز وایي د باچا خان پوهنتون برید کوونکو په اړه مهم معلومات ترلاسه کړي.
ایک دہشت کے گرد کے مرنے کے بعد بھی اس کے فون پہ کالیں آ رہی تھیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ افغان سے میں تھی.
د باچا خان پوهنتون پاڑہ باندې احتجاجی مظاہرے شوی.
پختون وطن میں تعلیمی اداروں پر حملے،
بند کرو بند کرو،
دہشت گردی دہشت گردی،
نا منظور نا منظور.
په کابل کې پر سنو د برید پاړه باندې یو خبریال دا نظر لري.
په دې باندې باید د افغانستان وسلوال مخالفین یا هغه ډلو ټپلې چې دغه ډول کارونه کوي په خپلو کړو یو ځل بیا کتنه وکړي.
د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به مشالونه هم واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ د مونږ دا خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. تیر ماسپښین په پیښور کې د پاکستان د پوز ویان عاصم سلیم باجوا په باچا خان پوهنتون د برید په اړه خبریالانو ته وویل چې په دغه برید کې ټول سلور واړه برید کوونکي وژل شوي دي او د 18 زده کوونکو په شمول په دغه برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او د دغه برید په اړه د ډیرو مهمو معلوماتو ترلاسه کېدو دعوی هم کړی ده. نور تفصیل غلام غوث نورو.
د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسلوال برید په لړ کې تیر مسوتن په پیښور کې د پاکستان د پوست ترجمان عاصم سلیم باجوا د خبریالانو سره د دغه برید ځنی تفصیلات شریک کړل او نوموړي وویل چې د 15 منټو په کم وخت کې د پوست سرتیری دغه پوهنتون ته ورسېدل او ټول برید کوونکي ووژل. او عاصم سلیم باجوا زیاته کړه چې د دې برید په اړه تر ډېره حده معلومات راټول کړي شوي دي.
جب وہاں پر فوج پہنچی تو چاروں دہشت گرد بھی زندہ تھے.
چہل تک پوز ورور سے دو نلاہم سلور واڑا تراگر جوندی ہواوی پہ ہاسٹل کی رائے سار کڑی شو او پہ بر چت کی پہ پڑو او پہ چت باندھی ہوئی او جلی شو او چاچی دوی تیار کړی وو او چاچی دوی سره مدد کولو او چاچی دوی را لېګلی وو او چاچی د بریت تر سره کړو. د دې ټولو په اړه مونږ سره تر ډېره حده معلومات راټول شوي دي. د یو تراګر د مړینې وروسته هم د هغه په موبایل ټلیفون د یو افغان سیم نه ټلیفون کالونه را روان وو.
ایک دہشت کے گرد کے مرنے کے بعد بھی اس کے فون پہ کالیں آ رہی تھیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ افغان سے میں تھی.
د پاکستان د پوز ویان اسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې د ضربی عذب عملیاتو له وجې په قبایلي سیمو کې د ترګرو پټن ځایونه ختم کړي شوي دي او ډیر ترګر د پاکستان د غاړې نه د افغانستان غاړې ته اوښتلي دي. مونږ د جنگ په حالت کې یو، د ضربی عذب عملیاتو کامیابانی ستاسو مخې ته دي. دا سیمې چې مونږ سپا کړې نو ځینې ترګر د پولې هغه غاړې ته واغوښتل او تاسې ته معلومه ده چې ډیره لویه پوله ده او سل په سله دغه لویه پوله نشي سیل کیدلی، خو د پاکستان پوز او امنیتي ادارې به په ګډه د دې مقابله کوي او ملګري هیوادونه او په خصوصي توګه د کومو هیوادونو سره چې زمونږ د استخباراتي معلوماتو شریکولو خبره شوې ده نو په شریکه به دې ترګرو ته ماتې ورکوو. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR مشر اسیم سلیم باجوا تیره ورځ په باچا خان پوهنتون په برید کې د شلو کسانو د وژنې پخلی وکړو او وویل چې په وژل شوي کسانو کې د باچا خان پوهنتون 13 زده کوونکي شامل دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، پرون په باچا خان پوهنتون باندې د شوي برید پر ضد په کراچۍ کې د زده کوونکو مدني ټولنې فعالانو او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا احتجاجي مظاهرې وشوې چې پکې د ریاستي مشرانو نه غوښتنه وشوه چې په پښتون وطن کې تعلیمي ادارو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. تفصیل د محمد عمران نه اورو.
په باچا خان پوهنتون شوي تر هغه برید پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مظاهرو پر مهال مظاهرچیانو په لاسو کې بینري اوچتي کړې وې چې په تر هغه پر ضد نارې لیکلې شوې وې. په دې موقعه ګډونوالو د دې برید غندنه وکړه او په ملک روانې بدمنې پر ضد یې نارې ووهلې.
پښتون وطن میں تعلیمی اداروں پر حملے،
بند کرو بند کرو،
دہشت گردی دہشت گردی،
را منظور را منظور.
مظاهره کې ګډون کوونکي یو ځوان ولسیار کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې پښتون قوم د تر هغه په دې جنگ کې لوی قرباني ورکړي، پولیس ګټي دوی ته نو ورکول کیږي.
ډېر زیاتې قربانیانې مش پښتانه په دې پاکستان کې سورکو هر ورځ د 10 ځله مخه سي کم په ای پی ایس پېښور اٹیک سوي، پاغه کې مزمون ماشومان وزل سوي، یا پاغه په نامه باندې سي ضربي عذاب اپریشن شروع سوي. د دغ ضربي عذاب اپریشن ګټ خالی تر خالی تر پنجاب پوری محدود ده. په نورو صوبو کې د دغه ایس سیفتي نسته، خو په ضربي عذاب کې پښتانه د خپل کوروز واوښ تدو، خو ګټ تر اوسه موږ نه تر لاسه کړي. نن بیا د باچا خان د برسي په ورځ باندې سي کم دشمنانو په موږ دا حمله کړې ده، دغه حمله موږ مذمت کوو.
په دې موقعه د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن صوبایي مشر افتاب شیرانی مشال ریډیو ته وویل چې په تعلیمي ادارو برید کول د یو قام د وجود سره سره خیال او فکر وجل دي.
که هر یو را نوازنې خیال او فکر مې موازنه، په دې کې مې وطن ته لوی تاوان لیدلی، چونکې زما پوهنځی زما ښوونځی زما پوهنتون زما خیال او فکر، او ته معنی هغه وزنې نو بالکل دې زما وجود زما خیال او فکر ته اراده دشته وه. د یو قسم دښمن ځا خان موږ نه ویره کوو او نه انشاءالله په شا ځو، پاس که غاړه ولاړو چې خانشید شهید دی، سو د خانشید د فکر هر ملګری وشادت ته دا شولار دی لکه دا ووته.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر سکندر یوسفزي په دې مقویل چې د درهګرې سره مقابله په یوازې ځان نه کیږي، بلکې پښتون قام لا یو کېدل پکار دي.
زمونږ ماشومان، زمونږ طالب علمان، زمونږ ګجرې، زمونږ جماعتونه، زمونږ کورونه، زمونږ بازارونه، زمونږ عزت نه دی محفوظ په دې ملک کې. مونږ د دې ملک ته حکمرانانو نه، د دې ریاستي ادارو نه به عزت پښتون دا جواب غواړو چې اخر تاسو زمونږ وینې تر کومه پورې به توی مونږ دا ریکویسټ کوو ټولو پښتنو ته، کو هغه د هر پارټۍ دي، که وکیلان دي، ډاکټران دي، پروفیسران دي، جرنالستان دي، غنننه ورځ باندې کم از کم سوچو کې چې د پښتون دا وینه ولې دومره ارزانه شوه.
د مظاهرې په پای کې مظاهرچیانو د وجلې شو کسانو په یاد کې شمې بلې کړې او غوښتنه وکړه چې د دې پیښې ذمہوار خلک دي عام ولس ته پټاګه کړې شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاه خدمت لی وکړه پیاره کړه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو سوات ته په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونکو په باچا خان پوهنتون د برید پر ضد مظاهره کړې ده دغه مظاهرې ته زموږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی او دا رپورټ برابر کړی
پښتونخوا کې امن غواړو په ټول وطن کې امن غواړو په ټول دنیا کې دهشتګردي
د سوات پرېس کلب منګورې مخې ته په لسونو د عوامي نېشنل ګوند غړو په چارصدک کې د باچا خان په پوهنتون د برید په ضد مظاهره کې د ترهګرو په ضد نارې ولګولې مظاهرې ته د عوامي نېشنل ګوند ضلع سوات ویان عبدالله یوسفزی وویل
موږ پوري ته وروایو چې دا حکومت دې مستعفي شي او دې اخلاقي ته ور دا حکومت پرېږدي ځکه د دې صوبې د بچو د دې صوبې د تعلیمي ادارو د دې صوبې د مذهبي ادارو زیږونو حفاظت نشي کولی چې کوم حکومت په امن او امان کې ناکامه دی موږ حکومت دهشتګردي وه خو موږ د هغې برمله مخالفت هم کړی دی راوت هم یو شهادت یې عمر کړی دی او نن هم د دې خبرې ګواهي کوو چې موږ په تعلیمي ادارو کې او موږ د پښتونخوا په دې خاوره باندې موږ امن غواړو او موږ هېڅ قسمه دهشتګردۍ ته نه یو تیار موږ دهشتګردي نه منو
په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر خواجه خان وویل
چې کله چې کوم دی یو قوت راوځي هغه چې کوم دی مته د پښتنو بچو سکولونه چې کوم دی بارودو باندې الوځي که بل قوت راځي نه چې کوم دی هغه د ټارګټ کلنګ سلسله روانه ده په دې ملک کې مکمل بې امني ده امن نشته او حقیقت دا چې بدقسمتي ده چې ټارګټ کیږي نه هم چې کوم دی د پښتون خام او د پښتون بچي ټارګټ کیږي په خصوصي توګه باندې د مرکزي حکومت او د صوبایي حکومت د پالیسو مذمت کوو چې دا مکمل سکیورټي مطلب د فلاپ شوي دي
زلمه ګوهر علي پښتونیار وایي چې حکومت دې په دغه پیښه کې ککړ تنان قام ته مخامخ کړي او سزا دې ورته ورکړي
چونکې دا اولنۍ واقعې نه ده او که داسې واقعې زموږ په سکولونو زموږ په یونیورسټو زموږ په تعلیمي ادارې کېږي د دې سره به پښتانه طالب علمان چې دي هغه به د تعلیم نه ډېر لرې پاتې شي او د یېرې د وجې هغه به بیا سبق نه شي حاصلولی او کم قوم چې تعلیم حاصل نه کړي هغه ډېر شاته ځي نو دا چې دی د هر چا سازش دی چې پښتون قوم چې دی هغه د دې سبق نه د دې تعلیم نه د دې خپل حق نه محرومه کول غواړي نو انشاءالله موږ د پښتون سره فیډریشن ملګري موږ به د دې خبر برګون مذمت کو او دې خلاف به یو غټ اواز وته
احتجاجي مظاهره په اخره کې د باچا خان پوهنتون کې وجلی شوی او جوبل تنانو ته دعاګانې وکړه شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمین نجوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام د 10 بجو پورې نه خپني غوري او د خبرونه په دې برخه کې ورجو کوټه ته په کوټه کې د عوامي نشن ګوند له خوا 13 ورځ د خان عبدالغفار خان یا باچا خان 28 تلین لماندل شوه چې په کې د یاد ګوند غړو په شمول په دغه خار کې د افغانستان کونسل جنرال علي کوالانو شاعرانو ګډون درلودو د مون خبريال خدای نور ناصر هم د غونډې ته ورغلو دا تفصيلي برابر کړی
د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د چهارشنبه په ورځ د باچا خان 28 کلن په داسې حال کې منځل کېده چې په چارصده کې د همد په نامه په یو پوهنتون د وسلوالو برید دوام لري د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل سوی د تلین په دې غونډه کې په کوټه کې د افغانستان کونسل جنرال وحید الله مومند د افغانستان د حکومت لخوا د خان عبدالغفار خان پر 28 کلن خپور سوی پیغام واوراوه
د افغانستان اسلامي جمهوریت د فخر افغان خان عبدالغفار خان مړینه د پښتون افغان قوم لپاره
یو نه جبرندون کی زایه بولی او د پختون افغان قوم لپاره د دې نه هیرودن کی او پر لپسې حل زالو ته د نهایت قدر پسته غوري.
هم دې غونډه ته په وینا کې د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکوال استاد درویش دورانی بیا د باچا خان کرندار پیغمبري وبدله او زیاته کړه د نموړي په ژوند کې د پښتنو افغانانو لپاره په هر اړخ کې پیغام موجود دی.
باچا خان تاریخ او دغه په انګریزي کې چې اپروچ ورته وایي هغه ته ګورم، دغه د اپروچ یوازې سیاسي زما په خیال نه و، د اپروچ دغه داسې پیغمبرانه غوندې و، پیغمبرانه اپروچ د ژوند د هر اړخ ته د هغو پیغام وي، د هغو په دا ژوند کې په هر اړخ کې چې کوم امکانات وي د هغه د را ژوندي کولو یو کوشش وي.
په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ جنرال سیکرتر لیکوال او څېړونکي ډاکټر عبدالروف رفیقي بیا په خپله وینا کې وویل باچا خان د ځان جوړېدنې پر ځای جهان جوړېدنې ته خپل ژوند وقف کړی و.
د انسان ډېر تفاوت دی د معنا په لحاظ، واړه مشغول دي زینه ځان زینه جهان جوړی. باچا خان یو د هغه نړیوالو شخصیتو څخه دی چې د جهان جوړېدنې په بهیر کې نه هیریدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. دا نه مبالغه ده، نه دا خوشامدی ده، بلکې دا یو تاریخي حقیقت دی.
د باچا خان د تلین په دې غونډه کې که څه هم د عوامي نسل ګوند ځینو غړیو ویناوې وکړې، خو د یاد ګوند د صوبې صدر اصغر خان اڅکزي بیا د چارسدې د پوهنتون وسلوال بیت ته په پام سره وینا ونه کړه. د خان عبدالغفار خان د 28 تلین په مناسبت په جوړې سوې دې غونډه کې ګډونوالو ټولو په خپل وار سره په چارسدې کې پر پوهنتون برید وغنده، او د باچا خان د تلین پر ورځ دا برید د وسلوالو لخوا یوازې پر دې پوهنتون او د چارسدې پر پښتنو نه، بلکې د لر او بر پر پښتنو افغانانو برید وباله. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
د
هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی، تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې پاکستان د سیمې د امن او ثبات لپاره له خپل مشرقي او مغربي ګاونډو هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي، او د همدې هدف لپاره یې له هند سره د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. نور تفصیل د ذبی شفق په دې راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړې، او ټینګار کوي چې تر څو د سیمې هیوادونه په یو بل کې لاسوهنه ونه دروي تر هغې په سیمه کې امن راتلل ناممکنه دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ملي پارلمنټ ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پالیسي په بشپړه توګه بدله کړې، او په خبره چې د دې کار ښې نتیجې ترلاسه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندوستان تر پر پاکستان تور لګوي چې دغه دواړه هیوادونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، خو پاکستان د دغه دواړه هیوادونو تورونه په کلکه ردوي. له بلې خوا پاکستان هم تل د هندوستان پر استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دې هیواد کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپل مشرقي او مغربي ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات غواړي، چې له همدې امله یې له هندوستان سره د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د آصف په خبره دا کوششونه د پاکستان د پالیسۍ د بشپړې تبدیلې نتیجه ده چې موږ ته ښې نتیجې رسیږي. پاکستان په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو بلکې په خپله 68 تاریخ کې په لومړي ځل داسې کردار لوبوي. که څه هم موږ پخوا وختونو کې د پراکسي کردار لوبولی او یا هم په یو نه یو ډول د لاسوهنې ذریعې جوړ شوي یو، خو اوس پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د نه لاسوهنې، سولې او د سیمې د ثبات خبرې کوي، بلکې د دې کار رهبري کوي. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرانس کې په افغان ولسمشر او د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی، او له پاکستان سره د بهرنیو چارو د سکرترانو په کچ د مذاکراتو د ځنډیدلو لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو په روانه میاشت کې هندي چارواکو په هندي پنجاب کې د دې هیواد د هوایي ځواک په یوه ډېر تر برید وروسته تور ولګاوه چې په دې برید کې په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسلواله ډله لاس لري. د پاکستان امنیتي ادارو د هندي چارواکو لخوا د ورکړل شوو ثبوتونو په بنیاد په پاکستان کې د جیش محمد ګوند پر ضد کوټلي اقدامات وکړل، د ګوند مشر مسعود اثر په ګډون یې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد سلګونو کسانو نیول او ګڼ دفترونه یې ورته وتړل. د یادونه وړ ده چې افغان حکومت هم سمو د مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر ځنډېدو په افغانستان کې ترهګریزو بریدونو تر ډېرېدو وروسته ویلي وو چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې ناست ترهګر لاس لري، خو پاکستان دغو څرګندونو په اړه د غبرګون ښودلو پر ځای افغان چارواکو ته د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د بشپړې مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګین بشرګردي مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره یا هر څه کې
څه مطلب مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د خبرونه په دې برخه کې ورجو کابل ته. یو شمیر رسنۍ غواړي چې په کابل کې غونډه وکړي او ډېر زر خپل دریز د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د خبرونو د خپرېدو په اړه څرګند کړي. رسنو دا خبره ورسته تر دې د مشال ریډیو افغان څانګې ته وکړه چې د طلوع ټلویزیون و کارکوونکي په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او 25 نور ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی دا حمله وغندله او ویل له هغو کسانو سره چې افغانان وژني د سولې خبرې معنی نه لري. تفصیل له احمد شبرنه.
د طلوع تلویزیون د وو کارکوونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر یوې رسنۍ تر ټولو سخت برید دی. تیر ماښام دا کسان په یوه ځان وژونکي برید کې ووژل شول. د طلوع تلویزیون او موبی په نوم ګروپ نږدې دېرش خبریالان او کارکوونکي له خپلو کارونو د ستنېدو په حال کې وو چې د دوی پر موټر د روسي سفارت ته څیرمه چاودنه وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سفارت کارکوونکو ته یې زیان نه دی اوښتی. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیش په ځای کې رسنیو ته وویل
یک اراده موټر کاستر مربوط
یو کاستر موټر د ډوبلي د برخې روان وو چې یو سراچه کورولا موټر راځي او د تک پر مهال په عمومي لارې کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنه کې د دوو ښځو په ګډون اووه تنه شهیدان کیږي او 25 تنه ټپیان دي. د طلوع تلویزیون په وینا د ډوبلي د برخې ونجلۍ، د ګرافیک د برخې ونجلۍ، د ویډیو یو ایډیټر، یو فلم اخیستونکی او یو موټروان وژل شوی دي. تر اوسه د دوو نور وژل شویو په اړه څه نه دي ویل شوي. په دې پیښه کې 25 تنه ټپیان هم دي چې شلې د طلوع تلویزیون شبکې غړي دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. تر دې برید وروسته یو شمېر رسنیو وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د خبرونو د خپرېدو په اړه پرېکړه وکړي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. یو شمېر رسنیو دا برید په سختو ټکیو غندلی دی. د پښواک ژانس مشر دانش کړوخیل ازادي رډو ته وویل
په یوې رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او دې ته مونږ یو بزدلانه عمل ویلی سو. ژورنالیستان د یوې مظلومې بې وسلې ډلې چې یوازې قلم او کاغذ په لاس کې لري او د دې اساسي دنده خلکو ته د معلوماتو رسول دي، دا په نښه کوي او له دې نه انتقام اخلي. زه فکر کوم په دې باندې باید د افغانستان وسلوال مخالفین یا هغه ډلې وټپلې چې دغه ډول کارونه کوي په خپلو کړو یو ځل بیا کتنه وکړي.
افغان چارواکو هم د تېرې ورځې برید وغنده. ولسمشر اشرف غني چې د سویس په سفر دی او هلته یې په نړیوال اقتصادي غونډې کې برخه اخیستې ده په یوه پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبرې ونشي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې تېر ماښام یې په ایمرجنسي روغتون کې د ټپیانو حال واخیست په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړیو چې په سختو شرایطو کې پرشتینولۍ خلک له پیښو خبروي برید کول په حقیقت کې د طالبانو او تروریستانو اصلي څیره په ډاګه کوي چې په هیڅ دیني او مدني ارزښت باور نه لري. پخوا چې څو ځله په افغانستان کې رسنۍ په نقشه شوې وي نو د یوې مودې په مخې د طالبانو او نورو یاغي ډلو د خبرونو پر خپرېدو بندیز ولګاوه. په کابل کې یو شمېر رسنیو ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به غونډه وکړي او دا مسله به پکې وڅېړي چې تر دې وروسته د یاغیانو د خبرونو له خپرېدو سره څه وکړو.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او درنګ سات کې پښتونخوا کې لس نیمې، کابل کې لس، د پراګ په سټوډیو کې شپږ نیمې بجې کې دونکو دی د مشال خبرونو لنډیز. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې ISPR ډایرکټر جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې تېره ورځ چهارشنبه کې په باچا خان پوهنتون د برید کوونکو په اړه مهم معلومات ترلاسه شوي دي. تر دا مهال د دې پیښې په اړه د پاکستان د کورونو چارو د وزارت او د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت لخوا کوم رسمي بیان مخې ته نه دی راغلی. تېره ورځ چهارشنبه کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو د برید په ضد په سوات، کراچۍ او د ملک په بېلابېلو برخو کې د عوامي نېشنل ګوند او پختونخوا ملي عوامي ګوند د کارکوونکو تر څنګ د مدني ټولنو فعالانو احتجاجي مظاهرې کړي دي او د صوبایي او مرکزي حکومتونو نه د تعلیمي ادارو د ټینګ امنیت ساتلو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې تېره ورځ په باچا خان پوهنتون د وسلوالو لخوا برید ظاهرا یو جنګي جرم ښکاري. تېره ورځ د یاد سازمان لخوا خپور شوی یو بیان کې راغلي چې عام ولس قصدن په نښه کول د بشریت د نړیوال قانون د اصولو خلاف ورزي ده. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار تېره ورځ په چهارشنبه کې پر باچا خان پوهنتون حمله وغندله. د ملي امنیت شورا د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې دا حمله د ډیورنډ دواړو خواو ته خلک د باچا خان د عدم تشدد مباردې پر پلویانو حمله ګڼي. افغان چارواکي وایي چې تېر ماسپښین په کابل کې د طلوع ټلویزیون د کارکوونکو په یو پوسټر ترسره شوي موټري ځانمرګي برید کې اووه کسان وژلي شوي او 25 نور ژوبل دي. افغان طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي په تهران کې د سعودي عرب په سفارت حمله چې د روانې میاشتې په پیل کې وشوه غندلې او پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا ډېر بد کار و. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې مجلې د هغه برتانوي وسلوال چې د جهادي جان په نامه پیژندل کېدو او د اغوا شوو کسانو د سرونو غوڅولو په څو ویډیوګانو کې هم څرګند شوی و د وژنې پخلی کړی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د احمد الله ناورو.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې په چهارشنبه کې په باچا خان یونیورسټۍ شوې حمله لیکلې دي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په باچا خان یونیورسټۍ شوې حمله کې شل کسان مړه او یو شمېر ژوبل شوي دي. نه صرف د ملک ګوټ ګوټ نه دا حمله وغندلې شوه بلکې په اعلی کچې پلټنې هم پیل کړې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې په باچا خان یونیورسټۍ په یو داسې وخت حمله وکړې شوه چې د صوبې په سرخار کې په تعلیمي ادارو د ممکنه حملې په رڼا کې د سیکیورټۍ انتظامات کړې شوي وو او د دې انتظاماتو باوجود د حمله کوونکو لخوا د پېښور ډیویژن چهارشنبه ضلع سرکاري یونیورسټۍ ته رسیدل سوالیه نشان دی. ورځپاڼه لیکي چې ښه به دا وي چې د ملک سیاسي او فوزي مشرولي یو وار بیا رایوځی شي او د مهمو فیصلو کولو سره سره پرې عمل درآمد هم وکړي. ایکسپریس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو په باچا خان یونیورسټۍ د حملې وروستو یو ځل بیا دا پیغام ورکړو چې خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره تر هر حده تللی شي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د وسلوالو پر ضد حکومتي ادارې فعال دي او که د دې حملې په حقله د وړاندې څخه څه اطلاعات وو نو استخباراتي رپورټونه ولې شریک نه کړی شو او حمله کوونکي څنګه خپل هدف ته ورسېدل. ورځپاڼه لیکي چې د ملک سیکیورټي ادارو له د خپلو کمزورو اړخونو جایزه ستل پکار دي چې وسلوال ولې په خپلو مقصدونو کې کامیابیږي او حکومت له همدا پکار دي چې د ټول ملک او خصوصا په خیبر پختونخوا کې تعلیمي ادارو سکیورټي نوره هم سخت کړي. جنگ ورځپاڼه هم په باچا خان یونیورسټۍ په شوې حمله خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت دا داوه صحیح ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن او د قامی اکشن پلان تر لاندې په ملک کې وسلوال کمزوري کړی شو خو دا هم حقیقت دی چې د دوی تر اوسه په مکمله توګه خاتمه ونه کړی شوه او دغه وجه ده چې په مختلفو مکه وخت په وخت د ترهګرۍ پیښې مخې ته راځي او خصوصا په تیرو دوه ورځو کې د ترهګرۍ دوه لوی پیښې د حکومت او قانون نافذونکو ادارو لپاره د فکر مقام دی. ورځپاڼه لیکي چې د حملې وروسته دا معلومه شوه چې وسلوال څومره منظم دي او اراده یې څومره خطرناک دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د حکومت سره سره عام ولس هم په خپل چاپیریال نظر وساتي او ملک دښمن خلکو منسوبې ناکامولو کې خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دغه تاسو مشال لري ته وګی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د 400 په باچا خان په هنتون د بریټ په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ لخوا د امریکا د دفاع وزارت ته په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د قانوني اختیار ورکولو په اړه مقاله خبره کړې. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکارانه نیسا اجمل وړاندې کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د شروع پر سر وختي وسلوالو د چارسدې په باچاخان پوهنتون برید وکړ. د پاکستان وزیر اعظم چې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ګډون لپاره سویټزرلینډ ته په دوره و، ویلي دي د زده کوونکو د پوهنتون د عملی د ژغورنې لپاره د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو ډېرې هڅې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې له هېواد ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره دوی پوره عزم لري او خپلې ژمنې به پوره کړي. د جیو ټلویزیون خبریال طلعت حسین په خپل ټویټر پاڼه د چارسدې د برید یو عینی شاهد په حواله لیکلی دی چې تر 500 منټونو پورې وسلوالو خپل کاروایی کوله او د مخنیوي لپاره هیڅوک نه وو. مقاله لیکي په پاکستان کې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې هم وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول برید کړی و چې پکې شاوخوا یو نیم سل کسان وژل شوي وو. تر دې پېښې وروسته پاکستاني چارواکو په مختلفو تعلیمي ادارو کې امنیتي تدابیر ونیول، خو بیا هم ځینو سکولونو ته په مسلسله توګه دړکې ورکول کېدې. واشنگتن پوسټ لیکي د نهې په ورځ د پاکستان په شمال مغربي سیمو کې ځینو خلکو لا وروسته خپل ماشومان د سکولونو نه راوباسل چې په ټولنه کې پر سکول د وسلوالو برید ګنګوسې خپرې شوې. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې په نښه کولو لپاره قانوني اختیارات ورکړي دي. مقاله لیکي داسې قسمه پوځي اختیار په عراق او شام کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد بل کوم هیواد ته په لومړي ځل ورکول کیږي. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې په نښه کولو لپاره د قانوني اختیار ورکولو دا ګام د هغې غوښتنې په ثواب کې مخې ته راغلی دی چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه زیاتېدو وروسته د دسمبر په میاشت کې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر کړی و.
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو په مو سیو بل راپور تر راګرځوم. افغان ولسمشر اشرف غنی سویټزرلینډ ته تللی سو د اقتصاد پر نړیواله غونډه کې ګډون وکړي او هم د پاکستان له وزیر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري. اخوا د افغانستان ولسی جرګه هیله مندي ښایي چې افغان ولسمشر په دې غونډه کې د اقتصادي مرستو د جلب ترڅنګ په دې بریالی شي چې د سولې لپاره د ټاکلي میکانیزم د پرمخ وړلو په خاطر د امریکا او پاکستان قناعت ترلاسه کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل لري.
که څه هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ولسمشر د ګډون هدف په اقتصادي مسایلو بحث ښودل شوی، خو سویس ته د ولسمشر د تګ لوی هدف د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره لیدنه ده. په سویس کې د افغانستان سفیر سریا دلیل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې وکړي.
د پاکستان صدر اعظم او د امریکا مرستیال ولسمشر شرهم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې برخه اخلي. له فرصت نه په استفادې د افغانستان، امریکا او پاکستان ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د هڅو په سر متمرکز ده، د سویس په داووس کې ترسره کیږي.
اغلی دلیل ویل چې د اقتصاد اوسنۍ نړیوالې غونډې ته د نړۍ څلورم صنعتي انقلاب نوم ورکړل شوی چې پکې د 500 هیوادونو مشران او د اقتصادي سکتورونو او سوداګرو څخه باندې 2000 لوړ پوړیو استازو برخه اخیستي. دا غلی دلیل په خبره دوی به د جنوري له 6 متر سلیری وشتمې د سویس په داوس کې د نړۍ په مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو خبري وکړي چې افغان ولسمشر هم له سو مشرانو سره بیلابیلې کتنې پکې لري. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر د دوه ورځو په مخه د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته تللی چې هلته به د امریکا او پاکستان له مشرانو او هم نورو چارواکو سره کتنې ولري. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زای هیله ښیي چې ولسمشر د اقتصادي مرستو د جلب ترڅنګ په دې غونډه کې وتوانېږي چې د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د سولې د خبرو په میکانیزم موافقه ته ورسیږي.
د مور رئیس صاحب اوسې کولای چې هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې تر سره سولې دي هغه گزارش ورکړي او په راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي. دویمه موضوع مهمه موضوع د موږ تاسو د امنیت موضوع ده. جلالتماب جمهور رئیس صاحب د سولې لپاره هغه میکانیزم تیار کړی په دې معنی کېدی چې د پاکستان صدر اعظم ته او همدا رقم ته د امریکې لوړ پوړي چارواکي ته هم قناعت ورکړي.
ولسمشر په داسې حال کې د نړیوال اقتصاد د غونډې په درشل کې د امریکا او پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې همدا اونۍ په کابل کې د افغان سولې په باب یوه څلور اړخیزه غونډه وشوه او د یو میکانیزم د جوړولو لپاره ټولو ګډونوالو سلا وکړه. د سیاسي چارو کارپور روح الله امین بیا وایي چې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې افغانستان اصلي اجنډا نه جوړوي، خو که افغان حکومت روښانه تګلاره غوره کړي هم به د اقتصاد او هم به د سیاست په ډګر کې د پام وړ پرمختګونه وکړي.
ما یک اجندای از پیش تعیین شده خود ما داشته باشیم.
آقای امین وایي زمونږ بریا په دې کې ده چې موږ وکولای شو یوه اجنډا مخکې له مخکې ولرو. یوازې د پاکستان او نورو هیوادونو ملامتول زموږ ستونزه نشي حل کولی، بلکې باید په سیمه کې نوې همکاري پیدا کړو، په راتلونکي کې سترو اقتصادي هدفونو ته د رسیدو لارې ولټوو. ښاغلی امین وویل چې نړیوال د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره دې ته اړ دي چې لازم امنیت ولري، او نړۍ هم د افغانستان د ناامنیو د ختمولو لپاره د خپلو ګټو د خوندیتوب هڅې کوي. په افغان حکومت د حکومتولۍ او پرمختګ په برخه کې د کمزوري عمل په خاطر سخت نیوکې کیږي، خو حکومتي چارواکي په نړیوالو غونډو کې ګډون او د نړیوالو د ملاتړ جلبول خپلې عمده لاسته راوړنې بولي، او اوسنۍ غونډه هم خورا مهمه بللې ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی د قبایلی سیمو کډوالو په بشپړ توګه د بهرنۍ نفس په د قبایلی ولس سره د مشاورت د ځایي دود دستور او شریعت پر رڼا کې په قبایلی سیمو کې اصلاحات کولای شي. دا خبرې نوموړي په ایوان صدر کې د قبایلی سیمو مشرانو او د پارلمان غړو سره ملاقات کې کړي. چې پر نور تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په خپل دی راپورټ کې راکړي.
د نهې په ورځ اسلام آباد ایوان صدر کې د قبایلی سیمو مشرانو او د پارلمان د غړو یوې جرګې سره ملاقات کې صدر ممنون حسین ویلي دي چې حکومت کوشش کوي چې د شمالي وزیرستان په ګډون د ټولو ایجنسو بې کور شوي خلک زر تر زره خپلو سیمو ته په عزت سره ستانه کړي، او پس له هغې د قبایلي ولس په صلاح باندې د فټه عیني حیثیت بدل کړي. د نوموړي په وینا چې فټه د هیواد د نورو برخو برابر راوستو لپاره به ډېر زر تعلیمي او تجارتي مرکزونه جوړ کړی شي، شن د قبایلی سیمو ولس هم له نور ملک پرنګ پرمختګ وکړي. په دې اړه نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د نیم قبایلی سیمې ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وی
صدر صاحب شو د گورنر صاحب دا موقف و چې دیشي کې مو بالکل سنجیده یو، مو دا وایو چې کومه فیصله مو کوو په دې کې ټول خلک اعتماد کې واخلو. به شک کدي کې مونږ سره ټایم ولګي، خو مونږ څو سټیک هولډر دي چې دا ټول مو په اعتماد کې واخلو، او هغه حواله سره وایو چې مو هیڅ قسم جذبازي کې فیصله نه کوو. نور دې له مو پوره مطمئن یو چې د فاټ خلکو سره وخت سره کوم بدلون غواړي چې دا د فاټه د خلکو د میغوی په مرضی باندې.
همداشان چې مشال ریډیو د قبایلی چارو ته ځیکار محب وزیر نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه وویل چې دا رنګ ملاقاتونه له اوله را روان دي، خو د دې لپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کول پکار دي، او باید چې حکومت د بېکور شو خلکو د واپسې سره سره د فاټه عیني حیثیت بدلون لپاره هم کار وکړي. نوموړي زیاته کړه،
زما خپل دا خیال دی چې باید چې اول حکومت د دوی د ړنګو شو کورونو د سکولونو د سړکونو د کالجونو یو ډیټا یو شمیره وښایي، او د هغې نه پس اول په هغې باندې څه نه څه کار وکړي، او خلکو ته وښایي، آزاد زرایو ته وښایي، او هغې نه پس ته بیا په مرحله وار توګه باندې دغه خلک واپسې اعلان کړي شي. نو زما خیال دی چې څه نه څه به دوی په ستونزو کې کمی راشي.
یاد دې وي چې د فاټه د پارلیمان غړو او د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ څو څو واره ویلي دي چې د روان کال د نومبر میاشت پورې به د خیبر ایجنسۍ د اورکزو او شمالي وزیرستان د بېکور شو خلکو په شمول د ټولو فاټا ای ډی پیز خپل کورونو ته ستانه کړی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، اوس د خبرونې په دې برخه کې ورزو بنو ته. په د شمالي وزیرستان اتمادۍ مشرانو تیر ورځ ټوچي سکاوټ میرانشاه کې د عملیاتو وروستو په اول ځل سیمه کې جرګه کړې، او حکومتي او پوځي چارواکو څخه یې د کډوالو در تر در واپسي، د کډوالو د ستونزو حل او سیمه کې دوامدار امن پر ځای کولو غوښتنې کړې. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکړي.
د ضرب اعظب عملیاتو وروسته په اول ځل میرانشاه ټوچي سکاوټ کې تیره ورځ د شمالي وزیرستان اتمانځایي مشرانو او پولیټیکل انتظامیې ترمنځ د سیمې پرمختګ، کډوالو واپسي او د دوی د ستونزو حل په لړ کې جرګه وشوه. میرانشاه ټوچي سکاوټ کې ترسره شوې دغه جرګه کې مشرانو د انتظامیې او فوزي چارواکو نه د کډوالو زر تر زره واپسي، دوی ته اړول شوو توانونو ازالې، او سیمه کې دوامدار امن پر ځای کولو غوښتنه وکړه. میرانشاه جرګه حال کې د جرګې یو مشر ملک عطا محمد خپلاوی نه کې وویل،
قبایل یې چې ته د ایډی پیز لشکي په تیز کا که خدای خپل ملک ته خپله خوره ته رسوای شي چې میر خپل ملک ته ورسي. دوامه خبره ده چې موږ کېدینه به دورینه ړنګ شوي دي په دښه ته د میش قبایل یې چې خدای کوته واخور کې چکین د قبایل رسم رواج دی چې میش پر امن باندې واپسي وکړي، میش دامره په سوباب د نړیری صاحب چې څپره د مو کېر و د مو کلای و د مو بازور جوړ نه وی.
ملک جلال مشال ریډیو ته وویل د عملیات وروسته په اول ځل مشرانو په خپل سیمه جرګه وکړه او تم کړی چې ضربه خپل سیمه ته ستانه شي.
ضربه حضر چې کله شیر شوی دی د هغې ورځې نه چې کله مېشتلی یو ور د مېږ دا په یقین کې نه رتلل چې مېږ خپل وزیرستان ته بیا د هلته مې خونن الحمدلله د کمران افریدي پولیټیکل ایجنټ یا جی او سي یا کرنل دغه په اواز باندې چې مېږ خپل وزیرستان ته نن ورسېدې دله مېږ زبردسته جرګه وکړل او د مېږ دا توقع پیدا شوله چې انشاءالله مېږ زر کړي او مېږ دا خبره مې ته وکړلې چې د مېږ بل باید سخت په تکلیف کې دي په خیمې کې دي چې هغه زر زر خپل وطن ته ورسېږي انشاءالله د مېږ نن دا توقع پیدا شوله چې د وزیرستان
دغه موقع باندې پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل تما کړی چې زربا سیمه آباده شي او د مشرانو په خپله سیمه باندې دغه جرګه د خلکو تګ راتګ لپاره ماحول جوړولو لپاره دغه اولنی قدم دی.
کوم د اختر ماحول دلته جوړ شوی دی هغه مشران چې کوم د دې خورې باندې ودرېدو سوچ نشو کولی هغه نن دلته مونږ راوستو صرف په زړونو کې دا اعتماد چې دا خوره ستاسو ده ستاسو د مرستې نه بغیر نشي آبادې دی د نات وزیرستان مستقبل ستاسو په لاس کې دی. خلک نن دلته راتلو دې شي ثبوت دی چې زمونږ زړونه دې دپاره کلاو دي مونږ دې ویلکم کوو به دا اولنی قدم به چې دی کنه پوره پوره آبادیانو راتللو کې کرامت وي. پرشن نه پس ډېر ځایونو کې ډېر ریسورسز تباه شوي دي اوس عوام هغه ځای ته راوستل چې چېرته بجلی نشته چېرته اوبه نشته نو هغه نور زیات تکلیف کې اچول دي. نو زموږ کوشش دا چې یو کس واپس راولو چې هغه ماحول ته راولو چې کم از کم بنیادی سہولتونه هغه ته میسر وي هغه ځای کې.
پولیټیکل انتظامی مشرانو ته په خپلو خبرو کې وویل زربا سیمه کې د مشرانو جرګو ته دوام ورکوي او د سیمې آبادولو لپاره د پولیټیکل انتظامی امنیتي ځواکونو سره سره به مشران هم خپل کردار لوبوي چې د هغې لپاره د دوی په وینا ضروري ده چې ټول یو موټی شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو شمالی وزیرستان.
اردن گتاسو مشال ریڈیو تغوگی دا خبرونه پا دی برخه که اسور رو سین صوبی تا دا سین صوبی پا ترپارکر که چه عموماً پا رسانو که پا دا غسیمو که دا خوراکی شیانو دا کمبخت لوجه پا خبرونو که وی خو پا دا غسیمه که لوی خایست پا دا غسیمه که دا میشتو هندوانو مسلمانانو ترمینزا پر ورولیو پا میناو سیدل دی د دغې مینې او ورولی انزور زمونږ همکار محمد عمران په خپل راپور کې راغونډ کړی.
د ترپارکر میټی سیمې یو شخصي سکول چلوونکي مشر لیاقت دل مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې هندوان د مسلمانانو نه څلور چنده زیات دي ولې کله هم د دوی ترمنځ څه شخړه مخې ته نه ده راغلې او یو ځای ژوند کوي.
میټی مې اس وخت مې جتنی بھی پاپولیشن ہے اس میں مسلمان جو ہے 1/4 ہے.
په میټی کې چې نن څومره هم خلک میشتي په هغه کې څلور چنده هندوان دي. پیسې والا خلک هم زیات تر د هندو مذهب منونکي دي ولې کله هم داسې څه خبره مخې ته نه ده راغلې چې موږ دا احساس کړی وي چې ترمنځ یې څه جګړه شوې. تر دې چې هم دغه خلک د خروالی په ټاکنو کې دو ځله خپل مشر مسلمان ټاکلی دی.
دو مرتبہ اپنے ٹاؤن کا جو چیئرمین چنا وہ مسلمان تھا.
د لیاقت دل په وینا چې دلته که څه هم هر فرقه او د هر مسلک منونکي ژوند کوي خو د ټولو موخه او مقصد یوازې دلته امن ساتل دي. مسلمانان مندر ته ځي او د هغوی په مذهبي غونډو کې ګډون کوي او همدغه شان هندوان یا د نورو مذهبونو منونکي د مسلمانانو سره اختر نمانځي. په مټي کې سل کاله زوړ د هندوانو عبادت خانه سری کرشنا مندر هم شته چېرته چې د هندو مذهب منونکي خپل عبادت کوي. د دې مندر مشر یاتری رمیش کیر مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې هندوان دوه وخته په باقاعدګۍ سره خپل عبادت کوي او د دیوالی یا هولي د تہوارونو په موقع مسلمانان هم د دوی سره ګډون کوي.
پرانا بہت مندر ہے.
دا یو زوړ مندر دی چرته چې د سلو کالو راهیسې هندوان خپل عبادت کوي. د دې ځای د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ تعلق لکه د ورونو دی او دا د دې ځای روایت دی. ترپارکر ضلع شاوخوا شل زره مربع میله سیمه باندې خورا یو لویه ضلعه ده چې پکې لږ تر لږه 14 لکه خلک ژوند کوي او په عمومي توګه ټوله ضلعه کې د 35% نه زیات د هندو مذهب منونکي د ضلع په شپږو تحصیلونو کې ژوند کوي. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
د سولې پر لو
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ د موږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او هم اوریدلې شئ. او که تاسو غواړئ چې دا خبرونه تاسو د پاره نورې خې کو، نو تاسو کولی شئ چې موږ ته د ټلیفون د لارې یا د سکایپ د لارې یا زموږ ته د خطونو د لارې تاسو موږ ته مشورې راکړئ چې موږ دا خبرونه ستاسو د خوښې مطابق ترتیب کو، برابر کو. اوس وخت راغلی دی د ونی دی خپرونې مشالونه. په مشالونه خپرونه کې د باچا خان خدای خدمتگار تحریک او د تعلیم، امن او پرمختیا لپاره د دغه تحریک په اهمیت خبرې کوو. د خدای خدمتگار تحریک نه وړاندې باچا خان او د هغه ملګرو په 1921 کال کې د انجمن اصلاح افغانه په نوم د یو تنظیم بنیاد ایښی و. د نن په خپرونه کې د دغه انجمن په اړه معلومات اورئ چې شاهین بونیری وړاندې کوي. راځئ چې واورو مشالونه.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بېخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بونیری سره.
ستړي مشه اوریدونکو، د عدم تشدد د ستر مبارز خان عبدالغفار خان د ملګرو پاړه د خبرونو د دې لړۍ په دویمه برخه کې زه شاهین بونیری
او زه ملیحا میرزاده
تاسو ته هرکلی وایو.
شاهین، په تیره خبرونه کې مونږ د انجمن اصلاح الافاغ نه ذکر کړو. دا انجمن کله جوړ شو، چا جوړ کړو او مرام نیسو؟
او ملیحاب، 1921 کال کې باچا خان د خپلو پوه ملګرو او ځایي خانانو په مرسته د انجمن اصلاح الافاغنه بنیاد کې خود. د انجمن مرام داو چې تعلیم عام کی او د زنو غلطو رسمونو رواجونو اصلاح وکړي. انجمن څنګه اول جوړ شو؟ د انجمن مهم غړي څوک؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د تاریخ استاد ډاکټر وقار علی شاه وای چوړمبې باچا خان او دغه ملګری فضل محمود مخفي د دیر په خال سیمه کې یو مدرسه پرانسته. دا مدرسه د سیمې خلکو ډیره خوښه کړه او په ډیره لږه موده کې خواوشه 2500 ماشومانو پکې داخله واخیسته. د دیر نواب د مدرسې نه خبر شو، نو نه یوازې دا چې باچا خان یې له خپل ریاست وویسته، بلکې هغه مدرسه هم ړنګه کړه. د دغې نه وروسته په 1950 کې باچا خان د خپلو همخیال ملګرو په مرسته د اپریل په لومړۍ نیټه 1921 کال کې د انجمن بنیاد کې خود. په دغه اړه ډاکټر وقار علی شاه وایي.
په دې کې بیا احمد شاه مارکلا ډېر لوی تعلیم یافته سړی، کوم د چارسدي خواجه عبدالاکبر خان اکبرو، کوم چې د باچا خان رشته دار و، د سپینې وړۍ عمر زو جعفر شاه صاحب و، چې محمد عباس خان و، بیا میا عبدالله شاه و، محمد اکبر خادم صاحب و، مولانا محمد اسرائیل. دا خلک چې دي، نو دی لکه خپلو کې چې صلاحګانې ملاګانې دار سو کې په دې باندې کنسنسس جوړ شو. یاره ارڅ چې دي هم په باقاعده طریقې سره، په منظم طریقې سره کول پکار دي. نو په لومړي اپریل، فرسټ اپریل یا یکم اپریل 1921 باندې دی د انجمن اصلاح الافاغنه بنسټ کېښودو.
دا خو ډېر لوی کار و. هغه وخت کې خو د تګ راتګ وسیلې هم دومره نه وې، او د زده کړو شره به هم ډېره لږه وه. نو د انجمن غړو به ولس ته خپل پیغام څنګه رسو؟
ملیحا، د انجمن غړي به کلي په کلي او کوسه په کوسه ګرځېده، او د ولس سره به د علم په اهمیت، د پښتو ژبې او شاعرۍ په خایس بحثونه کول، او خلک به د دښمنو او تربګنو نه راګرځول. باچا خان به خلکو ته ویل چې په غم خاده کې د ډیرو پیسو خرڅ کولو نه ډډه وکړي، او دغه مالی پنګې د خپل ولس په خیر او په خاص توګه د تعلیم په عام کولو په کار راولي. د انجمن د مرام په اړه د چارسدې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت صدا سي وایي.
دلته د 1909 او 1909
قانون چکم وو اگا چه مسخورد اگا ریفارم سی دی ریفارم چکم شویو اصلاحات چکم شویو پا ہند کے نور سبو کے اگا دلتا نور آگلی پیدین علاوہ اگا چکم دیتا وہ صفاتا کم اگا دیتا سیار سیار دلتا پیدی دا پارا دوی لکم عشرا لاتولنا تیرولو پارا انجمن اصلاح یفاغ اندان دا کرلا دا اول اول خدا خدوی حجری تا جماعت تا یو زیبل زیمیلی یو شیبل شیدا سی رو 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 چوی کم آغا شیر جوڑاو کنا بدلون نا پارا چکم کاری کولو سکولونا شوری کرد پاکتا این خوی مدرسا و تاویلا خدا سکولونا دوی شوری کرد آغا تقریبا دو سوا دوانیم سو پوری سکولونا مختلف آغا که حجرو که مختلف و زینو که بچا خان آغا نپس منس که بیر پتے کیچ شاو دین علاوہ دوی چکم دا دوی بے پختون مجلہ شوری کرد
دے انجمن خو ډیر لوی کارتم لا تړلې و یعنی پښتانه علم او پوهه ته سوال او داغوی د غلط رسمونو رواجونو اصلاح کول خبر نوی چې مونږ د انجمن په اغراض او مقاصد نور ځان پوه کړو
ولی نه ملي هدا دې لپاره به مونږ یو ځل بیا ډاکټر وقر لشات ورزو د ډاکټر صاحب سره په لاس کې د انجمن یو پخوانی دستاویز دی او هغه راته هم د دغه دستاویز نه د انجمن د اغراض او مقاصد په اړه تفصیل راکړي
پښتنو کې د خاندانی رنجش او د پرو جنبو په ممکن او آسان صورت رفتہ رفتہ اصلاح کونه او پخلا کونه دویم په پښتنو کې د قومي او مذهبي تعلیم احساس اچول او د هغو بچو د پاره قومي مدرسو پرانستل دریم پښتنو ته د قومي او مذهبي ایثار او د قربانۍ صحیح ځای او طریقه د مصرف خول او د بې ځایه مصرف نه اړول څلورم د پښتنو نه خلاف شرع رسومات ورکول چې د کومو بدو رسوماتو په سبب د دوی مالی حالت خراب شوی دی پنځم په پښتنو کې د تجارت صنعت حرفت ماده او شوق پیدا کول شپږم په پښتنو کې د یو داسې جمعیت د علماو جوړول چې هغوی د دوی بیمار قوم پوره نفس شناسي کولی شي چې هغوی رفته رفته متفقه طور په وعظ او نصیحت په تبلیغ په اشاعت د دوی د اخلاقو د اعمالو اصلاح او د رسوماتو انسداد او تدارک وکړي
شاهین داستا پلاس کی کوم کتاب دے
ملیحا دا د هند نوموړی لیکوال موکلیکا بنرجی کتاب دے نوم دے دی پٹھان ان آرمڈ پدی کتاب کے بنرجی د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د غړو او د غوی د مبارزه پاړه لیکلی دی
خا سلی کلی دی موکلیکا بنرجی
بنرجی د ثوابه د شوی کلی د یو خدای خدمتگار وحید الله لخلیلی کی باچا خان د هغوی کلی ته په 1923 کې ورغلی وو او خلکو ته تاکید کاوه چې خپل بچی زده کړو لا واستوي د دغه لپاره د غلام خیلو په جماعت کې او مدرسه هم پرانسته د دغه مدرسې د تنظیم چرول لپاره به خلکو زکاتونه ورکول په کلی کې د انجمن یو سانګه هم پرانستل شو خدای خدمتگار وارث خان بندرجی ته ویلي چې د زکات پیسې به خلکو د مولانو په ځای د مدرسې زده کوونکو ته ورکولې په پیل کې باچا خان د آزاد اسلامیه های سکول په نامه د پښتنو بچو د زده کړو لپاره په ټولو صوبه کې سکول نه پرانستل په صوبه کې خوښه سل مدرسې وې چې آزاد سکول نه به ورته ویل په دې سکولونو کې ماشومانو ته د دینی علومو سره سره د پښتو تاریخ او ریاضي زده کړې ورکول شوې خو د سیمې ځینو مولانو او خانانو ورپسې پروپاګاندا پیل کړه ځینې مولانو به خلکو ته ویل که چېرې خپل بچي سکول ته ولیږي نو دوزخ ته به ځي
خا دا خو ډیر عجیبه خبره ده چې مولانو او خانانو د آزادو مدرسو مخالفت کو علم خو په هر مسلمان نارینه او زنانه فرض دی او د علم نه بغیر کوم پرمختګ څنګه کولی شي
بالکل سم خبره ده ملیحا دا خبره به باچا خان هم خلکو ته کوله مولانو او خانانو ولې د باچا خان او داغه د ملګرو د اصلاحي او تعلیمي هلو ځلو مخالفت کاوه دا پوښتنه مې په 400 کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نه کړې ده نوموړی وایي
اغه ملایان لا اغه پیران لا اغه خانان او ملکان او سرداران چې کومه د انګریز په ولکه کې او انګریزانو اغه به پر استعمالول چې دي دومره غټ کام دومره غټ هغه ولس چې هغه ور باندې ډړې وړې کې دا کا ډیوایډ ان رول ورته ویل شي مثال چې د کای نسای کی پاتې پکې پیدا کی او دوی په خپل تنې کې سره هغه کی او دوی ته اغه شی نو ریواج ورکی چې ما د معاشره د پرا نقصان په نقصان به پرې وځي او دو دوی مطلب د نسیا سی تور باندې اصلاح وشي او نه اقتصادي تور باندې
شاهین دا بحث خو ډیر ګټور دی خو زما خیال دی د خبرونه وخت هم په ختمېدو دی
او د خبرونه د پای شی بو تر رسیدلی او اوریدونکو ته بدغه ویم چې پر روانو خبرونو کې به دا بحث مخ په وړاندې وړو او دغه تحریک د نور مشرانو په اړه به هم ورته معلومات ورکو.
ډیره ښه ده اوریدونکو، اجازه درنه غواړو.
د الله پامان.